السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلی. د دې ساعت ډېره برخه د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرې نن شنبه د ترکیې په استانبول کې پیل شوې. د دواړو خواوو چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دواړه هیوادونه د کړکېچ په اړه د دوهم پړاو بیړنیو خبرو لپاره ترکیې ته روان دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی لخوا د کورنیو چارو وزارت د مرستیال حاجي نجیب په مشرۍ پلاوی ترکیې ته تللی. د مجاهد په وینا په دې ناسته کې به د پاتې مسلو په اړه خبرې وشي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی وویل د استانبول د مذاکراتو هدف د دوهې د خبرو اترو له هدف سره یو دی او تمرکز به پر دې وي چې د سرحدونو هاخوا د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د درولو لپاره یو څرګنده لاره او میکانیزم رامنځته شي. پاکستان پر افغانستان تور لګوي چې وسلوالو ډلو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي، خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان دا تور ردوي او وایي چې پاکستان د خپل کورنۍ ناکامۍ پړه پر افغانستان اچوي. تېره اونۍ د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند وشو او اوربند تر ډیره دوام کړی، خو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې لارې لا هم د پاکستان لوري تړلې دي. فلسطینی وسلوالو ډلو اعلان کړی چې د غزې تر جګړې وروسته به د دې سیمې اداره یوې مستقلې تخنیکي ټیکنوکرات کمیټې ته وسپارل شي. له دې سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې ژر به د غزې د اوربند د څارنې لپاره یوه نړیواله سوله ساتي قوه جوړه شي. فلسطینی ډلو د جمعې په ماښام په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دوی په قاهره کې د یوې ناستې پر مهال موافقه کړې چې د غزې اداره د یوې موقتې فلسطینی کمیټې ته وسپارل شي چې له مستقلو ټیکنوکراتانو جوړوي. د اعلامیې له مخې دغه موقته کمیټه به د خلکو د ورځني ژوند او بنسټیزو خدماتو د برابرولو مسؤلیت ولري او له عربي هیوادونو او نړیوالو بنسټونو سره به همکاري کوي. د اوکراین ولسمشر له امریکا وغوښتل چې د روسیې د تیلو پر دوو شرکتونو محدود بندیزونه دي د روسیې د تیل ټول سکتور ته وغځوي څو فشارونه زیات شي او مسکو د سولې خبرو ته حاضر شي. ولودمیر زلنسکي په لندن کې له سباندې شلو اروپایي مشرانو سره وکتل. دغو مشرانو ژمنه وکړه چې که اوربان عملی شي او درې کلنه جګړه پای ته ورسیږي نو اوکراین ته به د لازم پوځي ملاتړ زمینه برابر کړي څو هیواد د روسیې له راتلونکو هر ډول ګواښونو او احتمالي یرغل څخه خوندي پاتې شي. دا غونډه چې د بریتانیا د صدر اعظم کار سټارمر په کوربتوب ترسره شوه د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د فشار د زیاتولو په موخه رابلل شوې وه. په دې غونډه کې د اروپایي اتحادیه او د امریکا د تازه بندیزونو یادونه وشوه چې د روسیې د تیلو او ګازو د عایداتو د کمولو په هدف لګول شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هاګس د جمعې په ورځ امر وکړ چې د یو اس اس جارد فورد الوتکوونکو جنگي بیړۍ د لاتین امریکا پر لور حرکت وکړي. دا امر په داسې حال کې شوی چې واشنگټن د مخدره موادو د قاچاق پر ضد خپل تګلاره نور هم سختوي. دغه اقدام له وینزویلا سره د امریکا د کړکېچ په ترڅ کې د پوځي حضور د پراخېدو یوه برخه ده چې په کارابین سیمه کې ځای پر ځای کیږي. په دې کې اته نور جنگي کښتۍ، یو اتمي اوپتل او اف 15 جنگي الوتکې شامل دي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروګرام ته خراغلاست. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې یو ډیر ځانګړی میلمه لرو، یو افغان ځوان چې لکه ګلیچنو لارو یې ځان تر هغه خاره چې د ازادي رادیو مرکزی دفتر په کې دی را رسولی او اوس یې د ځان لپاره یو بریالی ژوند برابر کړی دی. نور الله نوري څوک دی؟ په کوم ځای کې زیږیدلی؟ په کوم ځای کې ژوند کړی او اوس څه کوي؟ دا به خپل نوري صاحب درته وای، خو که تاسو د دې خبرونې له میلمه څخه پوښتنې لرئ نو د ازادۍ راډیو واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ. که غواړئ خپل کیسه وکړئ یا زموږ له میلمه څخه پوښتنې وکړئ نو د ازادۍ راډیو د شمیرې ته چې زه اوس تاسو ته وایم زنګ ووهئ 00 400 درویشت 00 800 111. شمیره تکراروم 00 400 223 00 800 111. ستاسو تلیفوني تماسونو ته انتظار کاږو، خو اوس له خپل میلمه سره، له نور الله نوري سره خبرې پیلو. نوري صاحب، ما خو تاسو معرفي نه کړی، پرې مې خودی چې تاسو په خپل ځان راو پیژنئ. راته ووایاست څوک یاست، په کوم ځای کې زیږیدلی او که اوریدونکي وغواړي چې ستاسو په سره معرفت پیدا کړي نو څنګه به پوه شي چې نور الله نوري څوک دی؟
ډېره مننه تکل صاحب. زما نوم نور الله نوري دی. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د اشپاندې قریب اوسېدونکی یم. تقریبا 2018 نه دیخوا افغانستان نه راوتلی یم. لومړی خو یو څه وخت په ترکیه کې تیر کړی و، یو څلور کال مې ترکیه کې تیر کړو، او هغې نه بعد د سختو لارو باندې به دیخوا اروپا ته راورسېد تر څو چې دلته چک جمهوریت کې و ژوند کوم.
ډېر ښه. غواړې د خپل کګلچنې لارې د مهاجرت د لارې له ترکیې نه تاسو راغلی که نه، د دې کیسې مونږ ته وکړي؟
ولې نه، دا به خوندور شي.
نن تصادفاً موږ یو ډېر بد خبر درلود چې په ترکیه کې یوه کښتۍ ډوبه شوې ده او 14 کسه کډوال چې دپ کې مړه شوي دي او 2 کسان ژغورل شوي، او له نیکه مرغه په 2 ژغورل شویو کسانو کې یو افغان و چې په لامبو یې ځان ساحل ته رسولی و. نو تاسو خو به د سین سمندر له لارې نه یې راغلي؟
اول خو د شهیدانو ته د الله پاک مغفرت نصیب کړي، دا ډېر بد خبر دی واقعا. خو خوشبختانه چې یو موږ افغان پکې بد شوی دی، دا ډېره غټه خبره ده. او زه خو کوشش مې په د اوبو په لاره باندې هم کړی دی، خو بیا کامیاب نه شوم، ځکه بیا په وچه لاره باندې راغلی یم، ځکه چې بیا ترکیه نه بلغاریا ته، بلغاریا نه بیا ورپسې سربیا ته، سربیا نه هنګری ته، هنګری نه بیا دې خوا ته د اروپا نورو ملکونو ته بیا ځان را رسولی دی.
نو د وچې د لارې تکلیفونه او زحمتونه به خو لا زیات وي تر سمندري لارې، یا به سمندري زیات وي هیڅ سړی نشي ویلی، ځکه چې کله کله به په دې لارو هم موږ د ډېرو زیاتو ناوړه پیښو خبرونه لرو او د سمندر له لارې هم. خو ستاسو تجربه څه وه؟
موږ تجربه خو دا ده چې د سمندر د لارې خو 15 دقیقې یا 20 دقیقې یا 2 ساعته چې ډېر زیات خطرناک، هغې نه بعد هر مسافر خپل منزل ته رسیږي. او وچې لار خو هغې نه هم ډېره خطرناکه ده، ځکه هر مسافر باید د 15 ورځې مسلسل پیادل مزل وکړي تر څو خپل منزل ته ورسیږي. نو 15 ورځې، 4 ورځې یا 3 ورځې دا مزل وړه خبره نه ده، ډېر سخت دی. او هیڅ مسافر نشي کولی دومره خواړه ځان سره ویسي چې تر خپل منزله ورسیږي. حتما خواړه مابین کې خلاصیږي، د لارې په اوږدو کې حتما خواړه خلاصیږي. نو داسې وخت راځي چې انسان ته نه اوبه یې ورسره نه خواړه، خو بیا مجبوره یې چې خپل منزل ته ځان ورسوي، ځکه یو سړی چې کله 3 ورځې سفر وکړي هغې نه بعد هیڅ وخت نه غواړي چې واپس ترکیه ته لاړ شي، یا که ترکیه ته راځي چې واپس ایران ته لاړ شي. نو په دې خاطر باندې ما په نظر باندې یوه لاره د بلې نه خطرناکه ده، دواړه ډېرې خطرناکې لارې دي.
ډېره زیاته مننه. دا خو د لوږې مسله شوه، نور تکلیفونه، تنده مو هم لیدلې؟
تنده ډېره زیاته تنده لیدلې. ما ته کله نا کله بعضې خبرې انسان په ژوند کې چې نه هېرېدونکې وي. نو که زه درته ووایم، زه چې کله افغانستان نه ترکیه ته راتلم، نو ما چې کومه تنده تېره کړې ده، نو په ژوند کې داسې تنده به بیا په ما باندې را نه شي. دومره تنده
د هغه مهال چې افغانستان نه ترکیه پورې راتلې؟
بالکل، کله چې افغانستان نه ترکیه ته راتلم.
دا په ایران کې؟
په ایران کې. ځکه کله چې موټر ته مسافر وخی، هغو به اجازه نه ورکوي چې کوشي، یا ځکه هغو ته هم ډېر زیات خطر وي. کوم کچاک باران چې مسافر دی خوا ته راوړي، نو هغو ته ډېر زیات خطر وي. که چېرته ګیر شي، نو پولیس شاید هغو ته ډېر غټې غټې جزاګانې ورکوي. نو په همدې خاطر باندې هغوی هیڅ وخت نه غواړي چې ډوډۍ لپاره، د اوبو لپاره، یا څوک مریض شي یا زخمي شي، نو هغو ورته نه درېږي. که زخمي کېږي، که هر څه کېږي، هغو خپل مقصد یې چې ځان ته ټاکلی اغېزې پورې ځان رسوي. نو یوه شپه زه دومره تږی شوم چې منگا موٹر کی پراتا ہوں موٹر کی خوتا اس طبق کرش معلومات پا یو موٹر کی شپارس پنزل اس نفارا ورا چھے پوارا موٹر کی دے وہ موٹر دا شاعتا ڈالا کی نو پنزل نفارا ورا چھے نو چی سنگ میں مستر کی پٹی کڑی نو پا خوب کی مو بلی دے چی راجی باش مو بانے بی نو دون رضیت تندم تیرا کڑی
دا سو رضیوی دا تند
تقریبا ایوالا سوریزی منگ پالیارا بانے تیر کڑی نو تقریبا آتن حوریزی منگ را تند تیرا کڑی دا ځکه آبادی ته ننوتی نه شي او په ایران هم د افغانستان واری اوبو
کمبخت په منځ منځ کې دوی کله اوبه درته راوړی دی قاچاق برانو که څنګه
نو چې چیرته به بیا دوه خپل خپل بعضي د ښار په مابین کې خپل کورونه لري چې هغې مابین ته به ویوړو نو بیا به یو څه اندازه اوبه راوړي خو د اوبو په بدل کې به ډېرې زیاتې پیسې غوښتې که اوبه پیسې به نه وي نو نه یې اوبه ورکول او نه یې خواړه ورکول نو مجبور وای چې پیسې دی ورکړي
نو د ژوند تر ټولو ګران او قیمتي اوبه به په
ایران کې بالکل ډېرې قیمتي اوبه وي واقعا
نو د افغانستان اوبه وي
شاید
د مهاجرت کیسو ته به یو څه دوام ورکو او بیا به وروسته ستاسو شخصي ژوند ته هم راشو چې ژوند مو څنګه په کومه خوا باندې پیل شوی په کومه خوا باندې روان دی ترکیه کې بیا څومره موده پاتې شوې تر هغه پورې چې بیا اروپا خوا ته را روانې دی
امو خو اقتصادي وضع هم دومره ښه نه وه چې ترکیه نه بیا دې خوا ته راغلی وای ځکه ترکیه نه دې خوا هم پیسې لګېږي ډېر مصرف راځي نو انسان مجبوره دی اول ما غونره پیسې برابرې کې بیا دې خوا ته راشي نو ځکه زه مجبور وم چې ترکیې کې یوه اندازه کار وکړم تقریبا زه څلور کاله په ترکیې کې پاتې شوم څلور کاله درې کاله مې چې تېر کړه بیا مې کوشش وکړ دوه درې پیرې راغلم تر بلغاریه پورې خو بیا پولیس یې ونیولو نو ویل او ټکول او هر څه مې تېر کړه نو بیا زړه ولوېدو نو بیا مې کوشش وکړ چې یو کال نورم وخت تیر کړم یو کال مې نورم وخت تیر کړ او هغې نه بعد بیا دوماری مې چې کوشش وکړ د الله شکر و د الله په فضل باندې بیا دوماری کامیاب شوم او یونان ته را ورسېدم
خبره دا ده چې د مهاجرت دلایل د هر چا لپاره بیل دی هغه ستاسو شخصي مسله ده موږ نه غواړو پوښتنه درنه وکړو چې مثلا ستاسو په سیاسي دلایلو اقتصادي دلایلو هغه موږ له تاسو پوښتنه نه کوو هغه ستاسو او د مهاجرت د دفترونو ترمنځ کیسې دي چې هغه باید پټې پاتې شي خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې چې کله دا نیت مو وکړ چې اروپا ته به ځئ اول مو نیت درلود چې اروپا ته ځئ او که تر ترکیې پورې مو هدف و
که ریښتیا ووایم تکل صاحب ما خو نیت تقریبا کله چې راتلم دوه ورځې مخکې زما دا نیت نه و چې زه ترکیې ته لاړ شم یا اروپا ته لاړ شم ځکه عموما د لارې مصرفونه دومره زیات دي چې هر کس نشي کولی دومره مصرف ورکړي نو دا یو څه اندازه ډېرې پیسې دي ډېر خلکو دا وس نه رسېږي چا چې وس نه رسېږي هغه بیا ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي یا نورو نزدیک ملکونو ته ځي او هغه وخت کې ما نوې خپلې زده کړې پای ته رسولې وې که څه هم پای ته نه وې خو دولسم ټولګي نه پارې شوې وم د کانکور ازموینه مې هم ورکړې وه نو په دې خاطر باندې داسې څه مې په زړه کې نه وه چې زه د خارج ته لاړ شم او نه مې کوم شوق درلودلو خو یو دم یوه مسله پېښه شوه او هغې ځینه مارکات را وکړې او خپل هغه مهاجرت سفر ته مې دام ورکړه
ډېر ښه وړاندې به په خپرونه کې دا هم راته ووایاست نوري صاحب چې تاسو ویل چې د لارې مصرف ډېر زیات و دا د لارې مصرف بیا تاسو له کومه کړل په دې باندې به وروسته ستاسو نظر واخلو خو اوس یوه سندره اورو راته ووایاست چې ستاسو د خوښې سندره یا سندرغاړی شته د چا سندره درته خپره کړو
ایما د فخ سندرغاړی خو کرن خان و مخکې وخت کې متاسفانه په آخر وخت کې دغه سیاسي لحاظ یو څه ناڅه ګډوډي ده خو بیا هم کرن خان به ښیي
سمه ده د کرن خان سندره اورو او ورپسې به بیا هم له تاسو سره خپلو خبرو ته دوام ورکړو
ما تا یاد وی تا یاد وی داستا وڑا وڑا خندا یاد وی خندا یاد وی وی باران باران وریگی ما تا یاد وی تا یاد وی قربان قربان جانان جانان شے دام دعا دچی ودان شے کابل تما وای چوران شے دے چورانی کی زمازڑ ور سر چوینا دے چورانی کی زمازڑ ور سر چوینا باران کوئی باران چل دچان باران وری گی دل تشپکا اول چلم رات تازہ کا بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ماں بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ماں وہی باران 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 وریگی ما تا یاد وی تا یاد وی رسیلا سنا کوئی باران 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 وہی کی ماں تا یاد وی تا یاد وی
دے باران سندرمو دے خبرونی دے میلما نور اللہ نوری په فرمایش واوریدا بیا به هم د دوی په خوخه نورې سندرې هم قدرمن اوریدونکو تاسو ته خبرې کو خو له میلما سره ښاغلي نوري سره خبرو ته دوام ورکوو مونږ ستاسو په کیسو کې تر ترکیې پورې را رسېدلي وو مګر مخکې له دې چې نورو خبرو ته دوام ورکو ستاسو د ژوند او راتلونکي سفر په باب دا راته ووایاست چې په کوم ځای کې زیږېدل یې عمر مو څومره دی او درس مو څومره ویلی
پخپل پلارنی کلی کی ننگرهار شیرزاد ولسوالی اشپان قریه کی زیگی دلیم عمر می تقریبا اتویش کالا ده
تقریبا یعنی دقیق نه در معلومه
تقریبا اتهیش کار
در معلومه دی دقیق کدی زیګیدو نیټه دی
او نه نه دا ته معلوم پډیر بخنه سره او په خپل پلارنی کلی کې زیګیدلایم او زده کړې مې مامال ته د شپان پالی لیسه کې کړی تر 12م ټولګي پورې مې زده کړې وکړې هغه نه بعد کانکور امتحان مې ورکې بدبختانه بوم چې نتیجه عمره خمره خنه و څومره چې موږ غوښتله
تاسو شي غوښتله
چې ما ژورنالیزم غوښتلو ځکه ژورنالیزم ډېر زیات زما ژورنالیزم خوښي ژورنالیزم سیاست دواړه سره یو څه نږدې کم دی په دې خاطر باندې ژورنالیزم سره زما ډېره زیاته مینه وه
په زړه پورې ده
ډېره ډېره مننه ژوندی اوسي او بیا ونه شو خپل
نو کوم پوهنځي ته کامیاب شوې
زه بیا نتیجه راغلی وم شاید
درس دې نه وویلی ورته
درس به مې وویلی و خو شاید هغومره لایقه به نه وم تم څه غوښتل
او عمر دې ونه ویل چې څومره دی
اته ویشت کاله
کم زیات نشته پکې
نه دومره زیات به
بیا دې درس نور ونه ویلې او راووتل افغانستان
ما خپل په یو سپینغار پوهنتون کې مې داخله م کړې وه شخصي پوهنتون کې کرښتی وم هغه پیس مې م ورکړی و هغه لومړني ټول کارونه مې خلاص کړي وو چې بیا سفر هم دې خوا ته اروپا طرف ته شو او بیا مې لومړی سفر مې د ترکیې په طرف باندې وو خوشبختانه به ووایم چې تقریبا په یوولسو ورځو کې زه ترکیې ته ورسېدم الحمدلله چې پولیس ونه نیولو خو نور چې څومره سختې وې هغه خو ډېرې زیاتې وې
تندې
خو نه ورای کېږي هغه خو معلومه خبره ده هغه پکې تېرې کړې خو الحمدلله چې پولیس ونه نیولو چاره باندې ظلم ونه کړه تر هغه ځې پورې دا ډېره د شکر خبره ده
ډېره د خوشحالۍ خبره ده زه به دا نه درنه پوښتم چې ستاسو اقتصادي وضعیت څه ډول دی ځکه دا هم د هر چا خپله اقتصادي خپله شخصي مسله ده مګر ځینې خلک ما اورېدلي دي ځینې کسان چې له افغانستان نه اروپایي هیوادونو ته راغلي دي اکثرا دوی ماته ویلي دي په مرکو کې ماته ویلي دي چې د دې لپاره چې اروپا ته راشي دوی دا وس او توان نه درلوده چې د قاچاقبرانو پیسې ورکي قاچاقبران خو تاسو ته معلومه ده تاسو تر هر چا ډېره ښه معلومه ده چې له هرې لارې نه له خلکو نه پیسې شکوي په غیرقانوني کارونو اقداماتو باندې دوی ماته ویلي چې د اروپا د سفر په خاطر یا ترکیې ته د تلو په خاطر دوی مجبوره شوي چې خپل ځمکې خرڅ کړي یا خپل موټر خرڅ کړي یا خپل جایدادونه کورونه یو څه خرڅ کړي تاسو باندې خو به داسې یوه پیښه نه وي راغلې
اقتصادي وضع خو زمونږ هم دومره ښه نه وه هغه وخت کې چې موږ دومره پیسې نه لرلې چې کچاک برتن ورکړی وای تقریبا په هغه وخت کې تقریبا 10,000 افغانۍ مصرف راغله وو نو هغه یو 15,000 هم چانه کار دراخېشته وی او نور الحمدلله کور کې را سره وی او هغه زیپور راغلی خو چون به ترکیه نه دی خو سفر زه به مجبور وم چې ما باید کار کړه نو څلور کال ډیر سخت کار ما وکړ په
ترکیه کې څه کار وکاو
د خیاطۍ کوم کار کړی دی نورم سخت سخت کارونه کم کارونه چې ترکانو نه غوښتل هغه من کړي دي هغه به څه ودلته یادونه کو خو مقصد کوم سخت سخت کارونه چې ترکانو نه دي کړي هغه کارونه به من کول تر څو ځان اروپا ته ورسو او په دغه وخت کې حتی موږ ما خپل کورنۍ تم مصرف لیږلو هغه سره مې کومک کولو او خپل ځان ته مې دومره پیسې برابرې کړې تر څو اروپا ته راشم ځکه په ترکیه کې آینده نه لري بل خلک خ خلک دی خو د پولیسو ډار او نورې منډې تر دې نو دا انسان باندې ډېر منفي تاثیر کوي نو هغه نه بیا تصمیم دا ونیولو چې اروپا ته راشو
خب له ترکیې نه دراوتلو علت دا و چې هلته تاسو ویل آینده نه به درته معلومه تیاره وه نه معلومېده چې څه به وي راتلونکی به څه وي او ناوړه چلند د پولیسو
هغه ډېر پولیسو ډېر ناوړه چلند کوي حتی کله چې پولیس مهاجرین ونیسي دننه په زندان کې وایي او راپلوان او دا هر څه ورکې دي امکان لري نو په دې خاطر باندې زه دوه واره پولیس ونیوله ما خوشبختانه چې به خوشی کړم چې څنګه خوشی کړم نو تصمیم مې انده و چې زه باید د دې ځنه وزم ځکه الته مهاجرونو ته هیڅ قسم کم اسناد نه ورکول کیږي تر څو مهاجرین الته قانوني توګه باندې ووسیږي نو په دې خاطر باندې تصمیم دا ونیولو چې اروپا ته راشو.
ډېر ښه، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله چې تاسو په ترکیه کې کار کوو کورنۍ سره مو مرسته کوله، پیسې مو ورلېږلې، اوس چې اروپا ته راغلي یاست هم خپلې کورنۍ سره مرسته کوي؟
الحمدلله، کورنۍ خو داسې څه چې انسان هر ځای ته ورسېږي کورنۍ له یاد نه وځي، او مور او پلار او خویندې ورونه دا خو داسې یو څه دي چې دا په ژوند کې بیا نه راځي. نو همیشه مې د کور حمایت کړی دی، کورنۍ حمایت، او همیشه به انشاءالله کوم.
ډېر الله، راتلونکی پلان لرئ دلته په اروپا کې د استوګنې لپاره؟
اوس الحمدلله دلته مې ژوند ډېر ښه تېرېږي، په څون خپل شخصي او وړوکی افغاني کاروبار هم لرم.
دغه کاروبار به وروسته زه درنه پوښتنه وکړم، جزئیات به پوښتنه وکړم، کېدای شي چې د هغو افغانانو لپاره چې په دې ښارونو کې اوسي او اکثرا په اروپایي هیوادونو کې افغانان له بیکارۍ نه شکایت کوي، زه غواړم تاسو دوی ته یو مثال ورکړئ چې یعنی که یو څوک وغواړي چې کار وکړي د په دې هیوادونو کې د کارونو فرصتونه ډیر زیات دي، نو هغه به وروسته راته ووایاست که تاسو خپله خبره وکړئ.
نو راتلونکی پلان فکر نه کوم چې افغانستان الله د افغانستان جوړ کې، موږ ټول د داد واغانې کوو چې بیا په خیر او خیرت خپل وطن ته لاړ شو. خو نن سبا چې کوم حالات دي، نو داسې فکر نه کوم چې زر بیرته افغانستان ته لاړ شو، او هلته خپل ژوند روان کړی دی الحمدلله، الله نه خوشحاله یو. راتلونکی پلان هم همدلته دی، کار څه یې همدلته به کوو انشاءالله.
نو د درس ویلو څه پلان هم شته؟
ما ډېر کوشش وکړ چې یو څه نا څه درس ووایم، خو متاسفانه ډیر ومې نشو کولای. بیا هم دلته د ژبې څومره درسونه دي هغه مې یو څه خلاص کړي دي، نور به هم کوشش کوم ترڅو ژبه صحیح یاده کړم، اصل فیصده چې آینده کې کوم مشکل ونه لرم. او کومه مینه مې چې ژورنالیست سره دا، نو دا به همیشه مینه یي، نو که خدای پاک وسره کړه، همت یې راکړه، نو حتما به ژورنالیزم په برخه کې به ډېر زده کړې کوم انشاءالله.
خدای دې توفیق درکړي، موږ هم دعاوې درته کوو. ښه، غواړم چې راته ووایې چې اول خدا ووایه چې دلته دې واده کړی که مجرد یې؟
نه الحمدلله، واده مې کړی دی.
ماشومان هم لري؟
ماشومان نه لرم، واده مې کړی الحمدلله.
ډېر الله مبارک دې وي درته. نو نوري صاحب کار څه کوي دلته؟
زما وړوکی خپل کاروبار دی، او تقریبا یو نیم کال کېږي چې خپل کاروبار لرم، او خپل کار درې څلور نفره را سره کارم کوي، او خپل کاروبار مخ ته وړم. او د مګه کار نو پیزا او د ترکی برګر او نور
یعنی رستورانت دی.
رستورانت دی
لوی وړوکی؟
وړوکی دی، زما دوه دانې دي خو وړوکی دي.
دوه وړوکی رستورانتونه د ښار په
یو په مابین کې دی، او یو له بخار نه وتلی دی، خو الحمدلله زه ورسره خوشحاله یم، ښکلي ځای کې دي.
نو دې سره د کار سره بلد وی که د ناڅاپه دلته شروع کړ؟
نه، دې کار کې مې ډېر وخت کار کړی و، تقریبا دوه دوه نیم کال مې په دې کار کړی و.
کوم ځای کې؟
همدلته چک کې. همدلته چک کې مې
بل چا سره دې کار کړو؟
بل چا سره. دلته ډېر عربان دا کارونه کوي، نو عربانو سره دلته دا کار یاد کړی و، نو بیا مې تصمیم ونیولو چې خپل کاروبار شروع کړم.
زه ډېر خلک پېژنم چې کار کوي، کلونه کلونه ځوان وي، کم عمر وي، ځوان شي، بیا پوخ عمر پوخ شي، بیا سپینګیری شي، خو له یو چا سره کار کوي. دا فکر څنګه درته پیدا شو چې خپل ځان ته خپل بزنس یا خپل کاروبار پیل کړي؟
زما اول نه دا فکر او دا سوچ دی چې په ماش باندې هیڅ وخت هم انسان گزاره نه کیږي، که هغه ډېرې زیاتې مي. کاروبار داسې یو څه دی چې کاروبار پیسې پکې نه معلومیږي، څومره مصرف کوي هغومره نورې راځي، داسې وخت راځي چې نورمال ماش والا هم د کاروبار نه ډېرې پیسې ګټي، خو بیا ما د ماش والا چې یو څه ناراحته وي، او کاروبار خو داسې ډېر بختور شی دی. نو په دې خاطر مې کوشش مې دا وکړ چې ځان ته خپل کاروبار جوړ کړم، او ځکه آینده د کاروبار سره روښانه وي. او یو سړی چې په ماش باندې کار کوي همیشه به دا ډار او ترس په زړه کې چې نن به کار ختمیږي سبا به کار ختمیږي. او بلکې د اروپا مصرفونه دومره ډیر دي چې په یو ماش باندې نه پوره کیږي. که یو سړی غواړي چې کور هم افغانستان هم خوشحاله وساتي، دلته هم خوشحاله زندگی وکړي، نو مجبوره ده چې کاروبار وکړي یا به دوه درې ځای کارونه کوي، ځکه هلته ډېر ټیکسونه باید انسان سړی ویر کړي، د موټر مصرفونه دي، د کور کرایهګانې جګی دي. نو په همدې خاطر باندې په یو ماش باندې نه پوره کیږي.
وړاندې به دا هم بیا راته